درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم بیا هم خراغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په زیاتېدو په تیر بیا د خزینه فعالانو د تیرونو ته په اشاره باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. د مهم خبرونو سره ټکی، نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالره مرسته اعلان کړه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. او د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي دي. پوره خبرونه. نړیوال بانک د افغان نجونو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک دا مرسته پرون په داسې حال کې اعلان کړه چې په افغانستان کې د ناامنیو له کبله د نجونو ګڼ شمېر ښوونځي بند شوي دي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي دا پیسې د نجونو د لومړنیو او ابتدایه زده کړو لپاره تصویب کړي دي. په دغو پیسو به 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې او دغه راز به د نجونو لپاره د زده کړو شرایط چمتو شي. په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان زدا کړو بی برخې دي چې لوی برخه د نجونو ده. د غور د والی 15 ساعتونکو او په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کیمرامین پرون ماخام ناوخته په یو بریټ کې ټپیان شول. د غور والی عبدالظاهر فیض زاده ازادي رادیو ته ویل پرون د امنیتي پوسټو د څار لپاره د فیروسکو خار لویدیسته تللی و چې طالبانو پرې غلچکه برید وکړه او په نتیجه کې د 15 ساعتونکو او د غور د ملي ټلویزیون کیمرامین ژوبل شول. د غور د والی په وینا په دې بریټ کې 15 طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د غور والی وایي په دې نښته کې د موټر او یو رینجر ویجاړ شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. د دغه وزارت ویاندوی او د نشراتو رئیس فضل محمد حسینی ازادي رادیو ته ویل د دې لپاره چې سعودي عربستان خپله پریکړه نه ده اعلان کړې، دا وزارت هم تر دې دمه په دې باب چې زیارتوال به ولیږي او که ونه لیږي څه نه شي ویلی.
تر اوسه د سعودي عربستان لوري چې دا کار باید څو میاشتې وړاندې شوی وای، هیڅ ډول اړیکه یا مکتوب یا د هیئت د غوښتلو غوښتنلیک تر اوسه د ارشاد حج اوقافو وزارت ته نه ده رسېدلی. او له مقررو غوښتنو سره چې آیا سږ کال به حج ترسره کیږي که به نه ترسره کیږي او که ترسره شي په کوم تعداد کې به ترسره کیږي، له موږ سره د سعودي هیواد دورې کومه رابطه نه ده شوې.
تیر کال د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سعودي عربستان د حج مراسم محدود کړل او یوازې 3000 تنو ته اجازه ورکړه چې د حج مراسم ادا کړي. افغانستان او پاکستان پروند دوه هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د 3 میاشتو لپاره تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی په کابل کې او د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ او پانګونې د چارو سلاکار عبدالرزاق داود په اسلام آباد کې دغه موافقه په آنلاین غونډو کې لاسلیک کړه. د دواړو هیوادونو د سفارتونو استازي هم په دې مراسمو کې حاضر ول. افغانستان او پاکستان د یو بل ترانزیتي لارو ته سخته اړتیا لري. پاکستان د افغانستان لارې منځنۍ آسیا ته او افغانستان هند او نورو هیوادونو ته صادرات او واردات کوي. له ډېرې مودې راهیسې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې په خپل منځ کې پر ترانزیتي موافقې له سره خبرې وکړي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتې له کودتا را په دې خوا پوځ لږ تر لږه 30 ماشومان وژلي. دې ډلې همداراز ویلي د میانمار حالات وحشتناک دي. د بشري حقونو د مؤسسو په وینا په میانمار کې د ناکراریو له پیله تر اوسه پورې 563 تنه وژل شوي. له بلې خوا د میانمار پرځول شوي مشر آنګ سان سو چی او د هغې د کابینې درې وزیران د میانمار د دولتي اسرارو د قانون په سرغړونې تورن شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړ. روغتیا د نړیوالې ادارې د ختیځې مدیترانې د سیمې مسؤول احمد المنزاري خبرداری ورکړ چې د دې سیمې په 14 هیوادو کې حاضر دمه د کرونا پیښې او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي. د پرون په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل حالات ښه شوي نه دي او په ډېرو هیوادو کې وضعیت د خرابېدو لور ته روان دی. مصر او په متحده عربي اماراتو کې دوبۍ اعلان کړی چې د روژې په میاشت کې به د ثواب لپاره میلمستیاوې منع وي. په اردن کې به په جوماتونو کې له دې کبله به تراوی نه کیږي چې د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلینډ کې پر جوماتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. محکمې ویلي دغه کس په یوه آنلاین بحث کې په نیوزیلینډ کې د مسلمانانو پر دوو جوماتونو د حملې دفاع کړې وه او په دې توګه یې د تروریزم د ترویج هڅه کړې ده. د 2019 کال په مارچ کې یو ښي اړخي آسټرالیایي سخت دریځ د نیوزیلینډ په کریس چارچ ښار کې پر دوو جوماتونو حمله وکړه او 50 تنه ماشومان، ښځې او سړي ووژل. د امریکا د کانګرس څلور غړیو له ګوګل، ټویټر او فیسبوک غوښتي چې د ماشومانو پر ذهني روغتیا د دغو ټولنیزو شبکو د اغیزو په اړه څېړنه وکړي. د کانګرس دغو څلورو جمهوریپالو غړیو وروسته له دې دا غوښتنه وکړه چې تر دې څو ورځې وړاندې د کانګرس د انرژي او سوداګرۍ کمیټو د فیسبوک، ګوګل او ټویټر له اجرایي رئیسانو څخه په یوه استماعیه غونډه کې پوښتنې کولې. د کانګرس غړیو د نړۍ له دغو سترو شرکتونو وغوښتل چې د روان اپریل تر 14 پورې د ماشومانو پر روحیې او ذهني روغتیا د اغیز په اړه دوی جواب وایي. او د فوټبال مینوالو ته، د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د دوم پړاو د سیالیو په دوام کې نن د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه وایي:
امروز جمعه مسابقات در
نن په بلخ کې مسابقه کیږي او په دې لسمه مسابقه کې د فاریاب، خراسان او د تخار د ساحل څپه لوبډلې مخامخېږي.
مسابقه میکنه.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري: د هدفي وژنو په زیاتېدو سره د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي.
د 2021 پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان له هدفي وژنې په سر رسیدلی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د هدفي وژنو په تیره بیا د ژورنالستانو هدف ګرځول غندي او په اړه اندېښنه څرګندوي.
Most Afghan journalists feel threatened.
ډیر افغان ژورنالیستان ځان له ګواښ سره مخامخ احساسوي، ځکه هر یو دا غني چې راتلونکي به د دنو بتوي.
د کمال خان بند پرانستی په خاطر په کندهار کې د کرکټ لوبي شوې دي. خلک ترې خوشاله دي.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې په ولادت سول راولي. د دې سره دی بس د دې لوبي سره دی الله نور نیکمرغي راولي.
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنی توپ اندېښنه ښودلې. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د هدفي وژنو په تیره بیا د ښځو وروستیو تېررونو ته په اشاره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه وضعیت د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د دغه کمیسیون په وینا د 2021 کال له پیله تر اوسه پورې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 ښځې په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه وژل شوې. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو په شمول د خبریالانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې پر هدفي وژنو اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د نشریاتو او ارتباطاتو د کمیسیون رئیس ذبیح الله فرهنګ آزادي راډیو ته وویل پکار ده چې نړیواله ټولنه اقدام وکړي.
د 2021 نه پایله تر اوسه پورې 14 ښځې وژل شوی او 22 هم ټپیان په هدفي وژنې یا له هدفي وژنې په سر رسیدلی. د دې ناهیلي کوونکي او ویرونکي وضعیت ته په کتو نړیوال همکاران او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان څخه موږ غوښتنه کوو چې دوی له خپل نفوذ څخه پرده وړل، خو هم طالبان او هم دولت استفاده وکړي د تاوتریخوالي د ختمېدو او د اوربند اعلان لپاره.
په افغانستان کې پر ښځو د هدفي بریدونو په دوام کې پرون پنجشنبه په جلال آباد ښار کې یوه پولیسه ووژل شوه. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویندوی فرید خان وایي دا پولیسه هغه مهال وویشتل شوه چې کار ته روانه وه او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د ده په وینا د دې پیښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په وروستیو کې په ننګرهار کې پر ښځو پرلپسې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې په دغه ښار کې نامعلومو وسلوالو درې واکسینرانی ووژلې. تېره میاشت په جلال آباد کې د انعکاس خصوصي تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ویشتل شوي وې. اسلامي دولت یادایش ډلې د انعکاس تلویزیون د کارکوونکو د وژلو مسؤلیت ومانه. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیایي برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن پرون ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې د خبریالانو په تېره بیا د ښځینه خبریالانو ژوند ته پر پاملرنې ټینګار وکاوه.
هغه وخت راغلی چې د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ښځو په ګډون د خبریالانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو کلکو ژمنو ټینګار وکړي.
And uphold the right to free expression in Afghanistan.
په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یې دوه وروسته په افغانستان کې پر دولتي مامورینو، مدني فعالانو او خبريالانو هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس د ایډه وژلو په شمول د اکثرو هدفي بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اکثر دا ډول بریدونه طالبان کوي، خو طالبان د اکثرو پیښو مسؤلیت په غاړه نه اخلي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشه تذکره وخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
اسمو په مکتب کې د باران د لپاره بنائیو شمو په زما کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.15 صفا.
په ننګرهار کې پرونی وخزینه پولیسه په دازو وژل شوې ده. تر دې مخکې هم غنې خزي په ننګرهار کې په دفي بریدونو کې وژل شوې دي. تر پرونی په هی ورځ مخکې درې واکسیناتوران په جلال آباد ښار کې په دوو بریدونو کې وژل شوې وي. د دغه بریدونو زیاتوالی څه پیغام لري؟ اولی بریدګر مخکخه خزي په نخه کوي. په دې اړه مو پن ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو له استازي آریان یون سره مرکه کړې ده.
ننګرهار کې ادفي وژنې او چسپکی مینونه زخت ډیر شوي دي. یو ویلت هم دا ده چې په دې کې خویندې هم شامل دي، چې زیاتره خویندې هم زموږ په دغه ناورین کې شریک دي او تقریبا لس تنه خویندې زموږ شهیدان شوي دي. ویلت هم دا ده چې د ننګرهار امنیت ته څوک توجه نه کوي، هیڅوک مسؤلیت په غاړه نه اخلي. تاسو وګورئ په ننګرهار کې هر ورځ په کال کې څلور که پنځه دفعې زموږ قومندان د امنیت تبدیلیږي، په کال کې پنځه دفعې نور امنیتي چارواکي تبدیلیږي. یو غټ مشکل دا ده چې په ننګرهار کې ډېره قوي مافیا حاکمه ده. په ننګرهار کې نو چې هر څوک راځي د دې په ځای چې یو مسلکي کس راشي، یو وړ کس راشي، داسې کس راشي چې واقعا ننګرهار ته کار وکړي، دغه د مافیا د خوا انتخابي کي او هغې هغه خپل کسان راوړي صرف د پیسو ټولولو دپاره او صرف د دې د خاطره چې هغه ځان دپاره ګټه ونه پورته کړي. نو همدا ده چې ننګرهار کې څه وضعه کېږي نه. موږ څو وارې ولسمشر ته وویل چې ننګرهار کې فکر کومه چې د طالب او یا داعش دومره خطرناک نه دی لکه دغه مافیا چې په ننګرهار کې حاکمه ده. زیاتره ترورونه د مافیا د ډلو د خوا کېږي. زمون زیاتره ډاکټرانو ته دوی پیغامونه په تلیفون پریدي، ورته وایي چې دغومره پیسې راکه کنه تاسو موږ وژنو. همداسې په هره برخه کې دغه ټوله نامني چې په ننګرهار کې جوړه شوې ده، په دې کې هغه مهم رول چې لوبوي هغه مافیاوي دي چې دلته حاکمې دي او په هغه ځایو باندې چې هغه عدتي منبع لري چې په هغې باندې منګولې
لګوي. ولې دغه مافیا بالاخره دغسې فعالې ښځې ولې هدف ګرځوي؟ له دوی سره یې څه کار دی؟
ودوی مقصد دا ده چې ننګرهار کې ناامنی راولي، ننګرهار وضع خرابه کړي، خل وډار کړي، ځکه چې څومره دوی اوبه خړې کړي نو په دې کې دوی مایا نیسي، نو د دې د خاطره دوی غواړي چې ډېره وضع ګډوډه شي. نو چون ښځه یوه مظلومه طبقه ده، دوی سره زري موټر نشته، دوی سره ګاردان نشته، دوی سره سلا نشته، نو دوی ډېر په اسانۍ سره دوی هدف ګرځي او وژني او خپل هدف دې پوره کوي. نو دغه یو مشکل دی. او بل طرف نه په دې دومره کلونو کې تقریبا شل کاله شل چې نړیواله ټولنه هم د ښځو د حقوقو چغې وهي او حکومت هم چغې وهي، مګر دوی تر اوسه پورې دغومره یو شرایط د ښځو دپاره برابر نه کړل چې دوی د امن په فضا کې خپل کارونه ترسره کړي. دا ټولې ستونزې دي چې نن ننګرهار وضع دومره خرابه ده.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آریان یون و چې ویلې د ننګرهار امنیتي چارواکي د امنیت په ټینګښت کې عاجزه دي. دا وروسته له هغه چې په ننګرهار کې یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژل شوه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
تیر کال په افغانستان کې د وژل شوی خبریالانو له ډلې یو هم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې په هلمند کې په یوه هدفي بمې چاودنه کې او وژل شو. اوس د لښکرګاه ښاروالي په یوه تازه پریکړه کې د دې ښار یوه څلورلارې د الیاس دایی په نوم نومولې ده. د لښکرګاه ښاروال وایي په دې څلورلارې کې به یو منار هم جوړ شي چې د الیاس دایی انځور به پرې حک شي. د افغانستان د خبریالانو ټولنه بیا د دغه کار هرکلی کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې یوه څلورلارې د ازادي راډیو د پخواني خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. ها خبریال چې تیر کال د لړم په 22مه ووژل شو. د لښکرګاه ښاروال اسمت الله سمدی وایي په دې څلورلارې کې یو منار جوړوي چې د الیاس دایی انځور به پرې حق او ترخوا به یې د ازادي راډیو لوګو هم ورسره جوړ شي. ښاغلی سمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا څلورلارې د الیاس دایی د ښو خدمتونو د درناوي په پار د هغه په نوم نومول شوی. د زیاتوی دا څلورلارې د الیاس دایی کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک ده چې د ولایتي چارواکو، د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبریالانو ټولنې سره په همغږۍ د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم نومول شوی. د لښکرګاه د ښاروال په خبره د دې څلورلارې او منار د ډیزاین چارې بشپړې شوي او ژر به رغنیز کارونه هم پیل شي چې له شپږ تر اوو میاشتو به دوام وکړي. په ورته وخت کې د هلمند خبریالانو ټولنې مسؤول زین الله ستانکزی د ښاروالي له دې پریکړې هرکلی کوي. خغلی ستانکزی نن ازادي راډیو ته وویل د الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول او د ښو خدمتونو په ویاړې د یو منار جوړول هغه او خبریالانو ته درناوی دی.
الیاس دایی د هیواد په کچه بیا په ځانګړې توګه په هلمند کې یو مطرح خبریال و، مسلکي خبریال و، د خلکو لمنځ نه و. نو یو ښه اقدام دی. دایی یاد به په تل پاتې وي. دایی په نوم به دا یادیږي او خلک په دعای ورته کوي. دایی به د خلکو نه هیرېږي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی نږدې څلور نیمې میاشتې وړاندې د 1399 لمریز کال د لړم په 22مه د ماین په یوه چاودنه کې چې په موټر پسې نښلول شوی و ووژل شو. د الیاس دایی وژنې په کور سربیره په سیمه او نړۍ کې پراخ غبرګونونه درلودل او دا پیښه د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې کلکه ضربه وبلل شوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د بایډن د افغانستان ستونزه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري میاشتې د موافقې په اساس امریکایي ځواکونه باید د سږني کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. نیویارک ټایمز پوښتنه کوي آیا د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بالاخره پای ته رسیږي؟ ورځپاڼه لیکي دا هغه پوښتنه ده چې ولسمشر جو بایډن د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو مخکې ورسره مخامخ دی. د مطلب لیکوال په دې اړه په پنټاګون کې د نیویارک ټایمز د خبریالې هیلن کوپر نظر پوښتلی. هغه وایي تیر تاریخ ته په پام سره ولسمشر بایډن ښایي شخصا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو پلوي وي. دا وایي بایډن هغه مهال چې مرستیال ولسمشر و په افغانستان کې د امریکا محدود پوځي حضور غوښت. میرمن کوپر وایي اوس چې بایډن د تصمیم نیولو په موقف کې دی داسې ښکاري چې د هغه په دریځ کې بدلون راغلی. د نیویارک ټایمز مطلب د دوحې موافقې ته اشاره کوي او لیکي امریکا دا موافقه له طالبانو له هغه وسلواله ډلې سره وکړه چې د امریکا له اشغال مخکې د افغانستان پر ډېره برخه قلمرو ولکلرله. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې طالبان اوس هم د ملکي وګړو او سرتیرو د هدفي وژنو ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر افغان او امریکایي چارواکي ویره لري چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان له پوځي لارو د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو مطلب په عنوان کې لیکلي، پر دې له چا سره شرط مه وهئ چې ولسمشر بایدن به د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس له افغانستانه د سرتیرو ایستل د 2020 کال له انتخاباتو د وروسته وخت لپاره پلان شول او د ولسمشر بایدن لپاره یو سرخوږی جوړ کړ. دوه پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه به پای ته رسوي، خو برعکس دې جګړې د دوی د دورو تر پایه دوام وکړ. ښاغلی بایدن تیره اونۍ په خپله لومړۍ خبري غونډه کې وویل دا به ګرانه وي چې د مې په لومړۍ نیټه د سرتیرو د ایستلو پر ژمنه عمل وشي، خو هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي ځواکونه به په 2020 کال کې په افغانستان کې وي که نه، وویل دای داسې یو تصور نشي کولی. شیکاګو تریبیون د ښاغلي بایدن همدې وینا ته د اشارې په ترڅ کې پوښتنه کوي چې آیا دا رښتیا ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. اوباما په انتخاباتي کمپاین کې ویل چې امریکایي ځواکونه به د 1600 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه وباسي، او کله چې د دوهم ځل لپاره انتخاباتو کې درېده نو ویل چې د 2014 کال تر پایه به امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم همدا خبره کړې وه چې د شیکاګو تریبیون په وینا هغه هم تشه ژمنه وه.
په کندهار کې د کمال خان بند د پرانیستې په ویاړ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو ترمنځ د دوو جوړو شویو لوبډلو د کرکټ شلاوریزه لوبه وشوه. دې لوبې ته زرګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره یو تفصیلي راپور ته.
د کرکټ لوبغالی ته د داخلي دو سره سم ملي لوبغالی د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ شلاوري زلو به تر سره کیږي چې نندارې ته په زرګونو کسان راغلي و. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کمال خان بند پرانیست په ویاړ دغه شلاوري زلو به په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړ سوو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ تر سره سوه.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ په لوی کندهار کې د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د ملي اتلانو ترمنځ یوه شلاوریزه لوبه ترسره شوه. د ویل ده چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانستې په ویاړ ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شوه، تر کونړ او کندوز ورسېدله.
په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه، چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې بریا خپل کړه. په کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شلاوریز لوبې نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وه چې ډیرو یې د ملي لوبغاړو په لیدو خوشي څرګندوله.
موږ ډېر خوشحاله یو، په خوا به دا لوبې موږ خالي په تلویزیون کتلې او د شارجا او د نړیوالو لوبغاړو لوبې به مو کتلې په شارجا او په نورو میدانونو کې. نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبې ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دونه ښکله هوا او دونه ډېر خلک ماشاءالله. بس الله دې په افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي. د دې سره دې بس دا د دې لوبې سره دې الله نور نیکمرغي راولي انشاءالله. ډېر
عبدالخالق تخپل ملګرو سره د پولی اغاړي د بلوچستان ایالت د کوټي څخه کندهار ته د ملي لوبغاړو د دغلو بنندارې تراغلي وو.
مشکل د
پاکستان په کیم کې په ګر جنگل کې ماجر یو تقریبا وړم ورځ ما سفر ته ادامه ورکړی ده څلور سوه کیلومتره سفر مې تر کوچ پورې کړی دی بیا د کوچ څخه پرون ما تر کندهار پورې تقریبا درې سوه کیلومتره سفر کړی دی صرف دغه لوبې دوه ته راغلی یم دغه لوبه ما ته ډېر خوند راکوي دا زموږ کلاریان د تشویق دپاره موږ له غځای څخه دا سفر کړی دی چې د خپل کلاریان تشویق کړو دا لوبه د نږدې څخه وګورو
د کمال خان بند د پرانیست په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نورې لوبې تر دې مخکې په کابل کناډا او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوې وې
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان نه هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون د بهیر پر ټکنیتوب او پر راتلونکو اونیو کې په دې لویه وچه کې د کورونا وایروس د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي په اروپا کې یو وار بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې او ویره ده چې په راتلونکو ورځو کې چې رخصتۍ دي دا وبا نور هم خپره شي عصمت ساروان او نور جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون پر وروالي انتقاد وکړ او په دې لویه وچه کې د کورونا د پیښو پر سیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه په اروپا کې د روغتیا نړیوال سازمان رئیس هانس ګلوکی پرون پنځشنبه وویل په اوسنی ډول د کورونا واکسین د ورکولو ټکنۍ پروسه د نه منلو ده د پاینی حال کې د کورونا ضد واکسین په تولید کې د زیاتوالی او په اروپا کې د واکسیناسیون په وړاندې د خندونو د لری کېدو غوښتنه وکړه د روغتیا د نړیوال سازمان له اټکل سره سم راتلونکو میاشتې به د کورونا د پیښو د زیاتوالي له نظره د اروپا لپاره تر پخوا بدی وي پنځه اونۍ وړاندې په اروپا کې هر اونۍ په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر تر یو میلیون لږ و خو اوس په اونۍ کې تر یو میلیون او شپږ لکه اوښتی دی د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په اروپایي اتحادیه کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر یو میلیون کسانو ته په نږدې کېدو دی او په دې وایرس د اخته کسانو شمیر پنځه څلوېښت میلیونو ته نږدې شوی دی په همدې منځ کې ځینو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ډېر کړي دي فرانسې اعلان کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د څلورو اونیو لپاره محدودیتونه وضع کوي د اروپا په نږدې نه سوه میلیون وګړو کې یوازې لس فیصدو تر اوسه یو ډوز واکسین کړی دی د روغتیا نړیوال سازمان پر راتلونکو رخصتیو کې په تیر بیا د مسیحیانو د اختر د رخصتۍ په مناسبتونو کې د خلکو د یو ځای کېدو له کبله د کورونا د لا خپرېدو اندېښنه لري د استرازینیکا واکسین له جوړونکو سره د اروپایي اتحادیې ورو خبري سبب شوي چې د دې اتحادیې په غړو هیوادونو کې د واکسین چارې ټکنۍ شي ځینو اروپایي هیوادونو په دې خاطر چې د استرازینیکا واکسین د څو تنو وینه غوټه کړه د دغه واکسین ورکړه درولې ده له بلې خوا له فایزر او مدرنا شرکتونو سره د اروپایي اتحادیې قراردادونه د واکسین د تولید او توزیع په برخو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم ازادی رادیو سر اوسی او ترنو روزر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد ازادي رادیو ته غوګیست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاري په azadiradio.com ویب پاڼه کې په ژوندۍ باندې واوري. همدارنګه مو کې انټرنیټ خوي نو د ازادي رادیو اپلیکیشن ک پایوس وی او یم انډراید په دواړو کې ډاونلوډ اولای شي او په صفاتو غ باندې زموږ پروګرامونه اوریدل شي. اوس هم وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شولې. ورزو لنډو خبرونو ته نړیوال بانک د افغان جنو د زده کړو لپاره 25 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د غور د والی 15 ساتونکو په دغه ولایت کې د ملي ټلویزیون یو کمرمین پرون ماښام ناوخته په یو بریټ کې ټاپیان شول. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي تر اوسه پورې د حج د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې. افغانستان او پاکستان پرون د دوو هیوادونو د 2010 کال ترانزیتي موافقه د دریو میاشتو لپاره تمدید کړه. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه ډله وایي په میانمار یا برما کې د فبروري د میاشتو کودتا را په دی خوا پاوز لږ تر لږه 30 ماشومان وژلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روژې په میاشت کې په منځني ختیځ کې د کرونا ویروس په خپرېدو کې د زیاتوالي په وړاندې خبرداری ورکړه. او د چک جمهوریت د برنو سیمه ییزې محکمې یو سړی په دې خاطر په شپږ کاله بند محکوم کړ چې په نیوزیلند کې پر جماعتونو د 2019 کال حمله ستایلې وه. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په تفصیل دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې به هم ولولې. دویمه نیمایي فایل شو. په دویمه نیمایي کې د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي خبرونه کور کله وړاندې کیږي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینارې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې څنګه جلی اخزه کولې شي د خپل میړنه د طلاق حق په خپل واخلي. د افغانستان د مدني قانون پر بنسټ خزه کولې شي چې د طلاق وکالت په خپل واک واخلي او د ضرورت په وخت کې ورنه ګټه پورته کړي. خو خزه څنګه کولې شي چې دغه وکالت په قانوني بڼه تر لاسه کړي؟
ټول انجونی باید د نکانه مخ کې په خپل نامزد باندې ځینی شرطونه وټاکي او دا شرطونه باید په نکاح خط کې ولیکي.
ایوه خزه کال خپل میړنه د طلاق وکالت مخکې له نکاح څخه واخلي څه وخت کولای شي چې خپل دغه حق نه قانوني ګټه پورته کړي.
هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه دي هغه خپل حقوقي بڼه لري.
کله خزي او میړه ترمنځ د ګډ ژوند په ټولو چارو کې همغږي وي دا بد دواړو لورو په اروايي حالت څه اغیز ولري.
دغه شرایط تړل او دغه شرایط جوړول او ساتل خورا کومک عمرسته کوي سي د خځې په سکون آرامش کې
مخه ته کړی دی چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خځې په غاک پیلېږي.
قات متری خو د کور ټول خدمت هم په ما باندې و. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نور کوله، د بچو خرچه مې د خیاطي نه پوره کړی دی او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله. ډیر په بیرحمانه توګه زی و حلمه مجبور شوم زه لاړم دغه ته محکمې ته عریضه مې باندې وکړه چې محکمه کوم دی وختله دې التمن کړی دې دامن کړی دې هغه به قبول کوله. چې ما ورته ویل چې زما اولادونه خپل شاهد دي، غټ غټ اولادونه مې دي، بالغ دي ټول، نو هغه راته ویل چې دا اولادونه شاهدین قبوليږي. تر اوسه پورې هم دغه سي بسرنوشت ژوند می روان دي.
دالی ما وچی په ګډ ژوند کې د ستونزو لقبلې لخپل میړه سره طلاق واقع کړی دی. لیما وای د طلاق لپاره یې له مدني قانون سره سمخ کاره شواهد نه درلودل چې ثابت کړي میړه یې ورته زیان رسولې. نو له همدې قبلې د طلاق پروسه اوږده شوه. نویده بله ښځه ده چې د خپلو نږدې خپلوانو کیسه راته کوي. نویده وایي د اما لور یې له کلونو راهیسې له خپل میړه سره اړیکې نه لري. هغه وایي او ښه یې نه ښځه بیایي او نه طلاق رامنځته کوي.
په دا اتو کالو کې د پلار په کور کې پراته ده، کله هم بریندارګانې ورسره ښه رویه نه کوي، کله یا ورسره بده رویه کوي، کله بل او د خاوند یې دغسې بې سرنوشت خوسي کړې ده. کله کله چې په دا اتو کالو کې یو ځل که دوه ځلې راغلی او بېرته تلی نور نه ده راغلی، نه طلاق ورکوي او نه وړي بهر ته. ای کاش دوی دا صلاحیت اخیستی وای چې زه د خپل د طلاق صلاحیت.
د مدني قانون له مخې د ښځې د طلاق اخیستو یو دلیل د میړه لخوا ورته د ښکاره ضرر رسولو شواهد دي چې یوه ښځه کولی شي د ضرر په سبب د تفریق یا جدا کېدو غوښتنه وکړي. ګلبیبي راته د خپلې لور کیسه کوي. هغه وایي لور یې د ډیرو سختیو تیرولو سره سره څلور کاله ونه توانېده چې په محکمه کې خپل تفریق د ضرر په سبب واخلي، ځکه چې هغې ښکاره شواهد نه درلودل. هغه زیاتوي
په ډېر زاره یې لاړم چې ګورم چې سر یې مات دی، ټول وینه په بغاړه او په دې ځایونو کې دی. ما ویل دا ولې ویل دا د تاسې ښه کوم چې وهم ښځه مې دی. بیا لاړم یو میاشلو ورځ پسته چې راغلم خپل لور مې ویوړه کور خپل کور ته، بیا دا محکمې ته مې ویوړه. محکمه راته ویل چې کوم ځای خوږ ده، دا خو ضرر ورته نه در. ما ویل چې دا خو نه پرېږدي چې کله ښه شي بیا زما کور ته پرېږدي. بله ورځ چې لاړم چې ګورم چې دواړه پښې مات کړی ده، په اوسپنه وهلی ده، داسې ظلم. ما ویل چې طلاق نه شي ساتلی زما لور خوشی کړه. ویل زما په زمونږ په قانون کې دا طلاق نشته، زمونږ وسه د دې سره نه رسېده. قاضي به ویل چې زه شاید راوړه خا چې په هغه باندې دروازه قول ده، زه د کوم ځای نه شاید راوړم؟ نمسایه ورسره نږدې نه ده، په منځ کې کوڅه ده، نو شاید کومه کوم.
په افغانستان کې نږدې ټول خلک په دې باور دي چې د ښځې او میړه جدا کېدل یا ښځې ته طلاق ورکول یوازې د نارینه حق دی. خو د افغانستان د مدني قانون له مخې یوه ښځه په څلورو حالاتو کې کولی شي چې له خپل میړه سره طلاق رامنځته کړي یا په محکمه کې د تفریق اخیستلو غوښتنه وکړي. اول باید ښځه د میړه لخوا ښکاره ضرر ثابت کړي، لکه د وهلو ټکولو نښې. دویم باید ښځه ثابته کړي چې میړه یې ورته نفقه نه ورکوي. دریم باید ښځه د میړه په وجود کې داسې عیب ثابت کړي چې علاج یې ګران وي، لکه د میړه اقامت. څلورم باید ښځه د میړه اوږدمهاله غیابت ثابت کړي تر څو د محکمې لخوا د تفریق وړ وبلل شي. د قانون له مخې ښځه پرته له دغو شرایطو له خپل میړه څخه نشي جدا کېدلی. خو که یوه ښځه تر نکاح وړاندې شرط په توګه د طلاق حق ترلاسه کړي، کولی شي چې د یادو شرایطو پرته له خپل میړه نه جدا شي. د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي د نکاح نه مخکې باید ښځې په نکاح خط کې د یو شمېر حقوقو د خپلولو غوښتنه وکړي تر څو له واده وروسته د اړتیا په وخت کې له ستونزو سره مخ نه شي.
زما له نظر ښځې یا نجونې د نکاح نه مخکې د طلاق حق باید په خپله واخلي، ځکه دا ډېر مهمه مسله ده. باید په هغه نکاح خط کې باید یادونه وشي چې پیغلې کولی شي پس له واده څخه تعلیم وکړي، کار وکړي.
د بشري حقونو د قانون له مخې که یوه ښځه په زوره واده شوې وي او میړه یې د ښځې له خوښې پرته ورسره جنسي اړیکې نیسي، دا پر هغې ښځې د جنسي تیری په معنا او یو جرم دی. د حقوقو له نظره کله چې یوه ښځه وغواړي د خپل نکاح د وړاندې شرط نه استفاده وکړي، نو خپل نکاح خط به محکمې ته ورښکاره کوي. حقوق پوهندوی محمد یوسف فرید وایي د ښځې نکاح خط د رسمي وثیقې بڼه لري او د اجراءاتو وړ دی.
کوم شرطونه چې په حنفي فقه کې د نکاح وړاندې شرط په توګه قانوني بڼه لرلی شي، د مثال په ډول ښځه یو شرط ږدي خپل میړه ته، په دې معنا چې چیرې میړه یې وغواړي چې دوهمه ښځه وکړي، شرط یې دا دی چې باید خپل د ښځې څخه موافقه واخلي. که چیرې دغه شی د نکاح نامه په متن کې ولیکل سي، دغه خپله قانوني بڼه اخلي. هر هغه څه چې په نکاح نامه کې لیکل کیږي یو وثیقه ده، د وثیقه په محکمه کې ثبت کیږي. هر هغه جملات او مفاهیم چې په نکاح نامه نامه دی هغه خپل حقوقي بڼه لري.
د اروایي پلاوه په کور کې د میړه او ښځې په یو بل باور او ډاټ د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي. ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي که میړه او ښځه د ګډ ژوند په شرایطو سره سلا شي، دا به د دوی راتلونکی ژوند له ناخوالو وژغوري. هغه زیاتوي
پرته له شکه چې د طلاق حق، د دویمې ښځې نه کولو حق، د دایمي او ډیر سفر نه کولو حق، د ډیرو اولادونو نه راوړلو حق، او همداسې په ګډ ژوند کې یا په جدا ژوند کې د ژوند او زندګۍ حق، دا ټول هغه څه دي چې له ښځې سره کومک کوي چې مخکې له واده باید په نظر کې ونیسي او دا له وړاندې له خپل خاوند سره تضمین او بیمه کړي. دا د ګډ ژوند، د تاوتریخوالي، د دویمې ښځې، د جدا او نه جدا ژوند، د انصاف او نه انصاف ژوند، د مصرف او نفقې او نه نفقې ژوند او چارې، او همدا ډول د طلاق مسله ټولو برخو کې کومک کوي. او دا زه غواړم وړاندیز وکړم چې ټولې ښځې په افغانستان کې، هغه نجونې او هغه څوک چې واده ته چمتووالی لري او غواړي کورنۍ جوړه کړي، د دغو شرایطو تړل او د دغو شرایطو جوړول او ساتل خورا کومک او مرسته کوي سي د ښځې په سکون، آرامش او د آینده ژوند په برخه کې.
د استاد شرف الدین عظیمی خبرې مو واورېدې. اوس به تر نکاح د وړاندې شرط په توګه له خپل میړه سره د نکاح د انحلال په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
مانو مدینه ده د کارتینه اوسیدون که ما طول اینجونی باید د نکان مخ که پخپل نامزد باندی زینی شرطونه و تاکی او دا شرطونه باید په نکاخت که ولی که زکه چه اکثر نرینه پخپل خبرو بیا و روست و لرنهی تغییر که بی او بیا با د انجنه پا جوند که دیر سونزه جوری که لکه ور باندی بیا با بلخزه و که یا با یه وظیفه تنه پریگ دی نو دا خده چه شرطونه مخ که تر مخ که ولی کل شی.
زمانم تریاله ده ده ارزان قیمت سیدون که هم ده افغانی دود و دستور ده نگانه که او گرو ده خز طلاق قول ده میره صلاحیتی.
زمانم هدیه ده ده کابل ولایت اوسیدون که ما از ما په نظر هر انجلی باید ده خپل واده نمخ که خپل نامزد بنده یا سو شرطونه پریگدی چه ترسو چه پا آینده که ورتستون زی پیدا نشی او جواندی تزمین شی.
د آزادی رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې بعد د خزو د فعالې عفیفې معروف خبري واورو چې مګور سره د یادې موضوع په تړاو مرکه کړې ده. اغلی معروف کا په سر کې راته ووایاست چې د میړه او ښځې په کورني ژوند کې په یو بل باور او ډاډ څومره د کورنۍ د آرامتیا لامل ګرځي، او که دغه باور او ډاډ نه وي پایلې به یې څه وي؟
کوم ځوانانو په کورنۍ کې تاوتریخوالی چې پیدا کېږي، کیدای سي چې مشران د دوی سره کښېني، د دوی مشکلات واوري او دوی دواړو ته قناعت ورکړي، او حتی که د دوی مشران حضور نه لري یا هلته نږدې ورته نه وي، کیدای سي چې همکاران ورته کښېني او میره ته د میرمنې له خوانه او میرمنې ته د خپل خاوند له خوانه ډاډ ورکړي او ورته ووایي چې داسې ته فکر کوي، داسې چې شک لري، داسې نه دی، دا سم سړی دی، موږ یې پېژنو، یو شخصیت دی، یو با اعتماد انسان دی، دلته زموږ سره ډېری وخت کار کړی. او که داسې وي چې دا قصدن دا کارونه کېږي، نو داسې ژوند بیا د دوی پر ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر کوي. نو دوی د کوشش وکړي چې اول خپل مشکلات رفع کړي، بیا داسې پروسه شروع کړي چې په هغه کې د دوی ماشومان پیدا سي او خپل ماشومان ورسوي.
څنګه کیدای شي چې ښځه او میړه په خپلو منځو کې د ډاډ او صمیمیت فضا رامنځته کړي، او د دغه فضا په رامنځته کولو کې کوم لوری زیات مهم رول لري؟
په ژوندانه کې ډېرې لوړې ژورې راځي چې انسانان باید د هغه تحمل وکړي، او علاوه د دې نه چې په خپله تحمل لري، خپل اولادونه، خپل د کورنۍ نور غړي ته باید وهڅوي چې دا مشکلات تحمل وکړي او خپل کورنۍ ژوند برباد نه کړي. او که کوم میړه او میرمنې ترمنځ بې باوري منځته راځي، نو دوی باید دا بې باوري یو بل ته مخامخ ووایي، د پټې نه کړي، ځینې داسې شک پې ونه کړي، مخامخ ورته ووایي چې کوم موضوعات دي، انشاءالله چې هغه رفع سي. بیا که رفع کېږي نه، د دې ارزښت نه لري چې د کور ټول اعضاوې باید د هغه څخه یعنی تاوتریخوالی ببینی او متاثر شی متضرر شی باید چه دوی تحمل وکی.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خځې لخوا د طلاق حق د نکاح د وړاندې شرط په توګه تر لاسه کولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامن.
سبای چرال مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
چوڑون کې مریم توخی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو د خپل ژوند لپاره منظم پلان لرئ؟
او به پلان خو ژوند نه کی پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند مختیریږي.
ولی ځینې خلک د ژوند لپاره ځانګړی پلان نه لري.
یا خو دوی تنبل دی له وسه نه کی سی مخته تر مخته کار تراحیږي یا خو دوی په هغه اندازه باندې د پلان په ګټو نه پوهیږي.
او د پلان په نه موجودیت کې کوم مشکلات راولاړيږي؟
یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیرو ستونزو سره مخ کوي.
قدرمنو اوریدونکو د دې ونې د کور کلی د خبرونه موضوع مو په ژوند کې پلان ته ځانګړې کړي. دا چې پلان په ژوند کې څومره اړین دی، ولې ځینې خلک په ژوند کې پلان نه لري، او د پلان په نه موجودیت کې کومې ستونزې راولاړيږي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د ارواپوهنې چارو کارپو سره مرکه هم لرو. ملتیا مغواړو. وګو اوریدونکو د هر کار د تر سره کولو د مخه یوې جوړې شوې طرحه ته پلان وایي. هر انسان په ژوند کې ځانګړی هدف لري او غوره پلان هدف ته رسیدلو کې مرسته کوي. انسان د خپل عقلاني ودې په لړ کې پلان جوړولو ته اړتیا لري. اکثره خلک خپل ارمان ته د رسیدو لپاره لار ټاکي او د لارې د لنډولو او اسانتیا لپاره خپل ګام د جوړ شوي پلان پر بنسټ اوچتوي، چې دا خلک بریالي او خپل هدف ته رسیدلی خلک دي. خو په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې هر کار توکل شروع کوي پرته له کوم پلان یا طرح څخه، چې دا خلک بیا له ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل هدف ته هم نه رسیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه کس دی چې بې پلانه کار یې کړی او دا چې اوس له کومو ستونزو سره مخ دی داسې وایي.
او په خپل ژوند کې دي او تجربه هم لرم زه، نو مونږ داسې وچ غوښتلم چې خپل یو کور جوړ کو. دا زمونږ دوستانو باز چې هغه پیدا ته انجینر هغه ورته ویل چې یعنی داسې نقشه به واچوي، داسې به دغه چار دیوالی به داسې وکړي، کوټې به داسې وکړي. خو مونږ دغه خبره واقعا ونه منله، پلان هم نه درلودلو. نو مونږ داسې فکر کولو چې راشه خو بس داسې مخې ته ځي دا کارونه دي. مونږ هم داسې راغلو، خټګرم راوستلو، چار دیوالی شوله، بس کوټې به نقشې جوړې شولې. یعنی چې پلان نه موجودیت په دې خاطر باندې تشنا پیو ځای کې آخر کې تقریبا مصرف هم ډیر زیات وشو او کوټې هم خراب راغله، یغه چار دیوالیم خراب راغله. یعنی په ژوند کې د پلان نه موجودیت انسان د ډیر ستونزو سره مخ دی. یاره ډیر ترخه خاطره دا وسم چې ورشم تقریبا ډیر زیات مصرف مې پیښ شوی دی او اکوریت خوند راکې. یعنی دا د پلان په نه موجودیت کې د غټ ستونزو سره مخ شو. کچرته مونږ غا دی انجینر خبره منلې وي، غا پلان هم تطبیق کړی وي، په کوم ځای کې ډیر پښیمانه یو، واقعا پښیمانه یو. کاش کوم پلان لرل.
پوهان وایي هر څه چې تاسو جوړېدل غواړئ او یا هر څه چې تاسو هیله لرئ چې په راتلونکي کې یې ترسره کړئ، نو اړتیا ده چې تاسو ورته منظم پلان ولرئ. کله چې تاسو د ژوند کولو او د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره منظم پلان ولرئ، هڅه وکړئ چې عملي یې کړئ. د خپل پلان د تطبیق لپاره شاید تاسو له ستونزو سره مخ شئ، مګر د خپل ژوند اړوند د منظم پلان په شتون کې له ستونزو مه وېرېږئ. همدا ستاسو مقاومت د دې سبب کیږي چې تاسو په ډېرې اسانۍ خپل هدفونه ترلاسه کړئ. په همدې تړاو
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان وایي چې دوی په ژوند کې هر کار ته منظم پلان لري. نوموړی زیاتوي
او بی پلان خو ژوند نه کوي. موږ خو د هر کال دپاره د هر وخت دپاره ټول ژوند دپاره پلان لرو. بی پلان خو ژوندګي مشکله ده. پلان د بیا پلان کې تصمیقات ده. تصمیقات له مخې نه مخ وړاندې ځو. پلان مهم ده او پلان گزاري به کوي. الحمدلله موږ چې پلان لرو په دې پلان کې په دې برابر روزمره ژوند هم ختیریږي. مخ وړاندې روان ژوند هم ختیریږي. الحمدلله هیڅ مشکل نشته ده. یو ورځ مشکل چې بام کاګل نه کوي بس روان
سربیره پر دې چې په عام ژوند کې د پلان موجودیت اړینه خبره ده، په دولتي چارو کې هم پلان ضروری دی تر څو د دولت کارکوونکي د یو ځانګړي پلان له مخې خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي. د کابل ولایت اوسیدونکی او په یو دولتي ارګان کې کارکوونکی دوست محمد صاحب داسې راته غږېدلی دی.
کوم فعالیتونه چې موږ د هغه موخې ته د رسیدو لپاره هغه ټاکو او هغه د وخت پر اساس باندې باید وټاکل شي چې په کوم میعاد کې په څومره موده کې کم کم کارونه باید ترسره شي، دا پلان ده او دا ډیر اړینه کار ده، ځکه چې یو اداره بې پلانه نشي کېدلی. شخصي پلانونه په د ژوندانو د چارو د مخته وړلو لپاره دي. د دولت بې فرق دا ده چې موږ د خپل هدف ته د رسیدو لپاره هر لازم امکانات چې د هر دغه خوانه کېږي موږ کوشش کوو چې هغه جذب کړو که ډونران یې که حمایه کوونکي یو، او د دې لپاره چې موږ خپل پلان ته ورسیږو یا خپل هغه هدف ته ورسیږو. د ریاست جمهوري نه نیولې تر دغه خصوصي او دولتي سکتورونه ټول د پلان او پالیسي یوه څانګه لري. خامخا یا ریاست یا مریت خو یوه برخه پکې او دولتي پلانونه لیکنې بڼه باندې وي، دغه اوږدمهاله لنډمهاله او منځمهاله پلانونه موږ لرو، ولې په شخصي ژوند کې موږ فقط خپل لنډمهاله پلانونه نیسو هدف ته د رسیدو.
د یوې ټولنې پرمختګ او همدارنګه د یو هوسا او سالمې ټولنې د جوړېدو لپاره پوهه ضروري ده تر څو د هغې ټولنې ټول وګړي وکولای شي پرته له کومې بې نظمۍ او ستونزو څخه ژوند وکړي، او همدارنګه اداري چارې په ښه شکل ترسره او ښه اداري او مسلکي کدرونه وروزل شي. نو د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره د یو ځانګړي پلان اړتیا لیدل کېږي. نو باید د ژوند په هره برخه کې پلان موجود وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي نادیا په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
پلان چې دا خو د ژوند له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کېږي. هر انسان باید په ژوند کې یو ځانګړی پلان ولري چې همدا پلان ده چې د انسان د بریا سبب کېږي. نو ټولو هر وګړي که په هره برخه کې وي ټولو ته ضروري او لازمي ده چې باید د یو پلان د ځانګړي پلان له مخې دوی باید خپل ژوند مخته یوسي. هو داسې ډېر شاید هغه کورنۍ چې ژوند لپاره د ژوند د پرمختګ لپاره را دي مخته وړلو لپاره ځانګړی پلان نه لري، نو دا د دوی د ناکامۍ سبب شوی دی او هم کیږي. نو ډیره ضروری او لازمي خبره ده چې یو ځانګړی پلان باید ولرو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته یې تاثیر بوده.
زمانم هله دې د لسم ناهید میدان وای اوسیدونکو، ما زما په نظر باندې پلان ډیره زیاته اړینه او مهمه خبره ده په ژوند کې. بے پلان ژوند او بے پلان کار کول بے معنا او بے نتیجې ده.
زما نوم فروزان محمد زی، خصوصي دفتر کې کار کوم. دا ډیره نیک او پس راپوري خبره ده، ځکه چې د اجوان انسان چې په خپل هجوان کې پلانونه لري ان ماتمن د اجوان د سره تر اخره پوري ناکام دي. یعنی ک څوک په دفتر کې کار کوي یا په کور کې کار کوي باید یو منظم پلان ولري.
زما نوم اسدالله ده، د غزنی ولایت یم. پلان په حقیقت کې د یو ټاکل شوي هدف ته د رسیدو یوه لار ده. نو د دې لپاره پلان ډیر ضرور ده. هر چا لپاره باید په ژوند کې پلان ولري.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې پلان په ژوند کې څومره ارزښت لري، د پلان ګټې څه دي،
څنګه خپل ژوند ته ځانګړی پلان جوړ کړو. د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې چارو د کارپو محمد خان سلام سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې د پلان ارزښت په ژوند کې څه ارزښت لري؟ پلان
د پلان باره کې زه دا ویل غواړم لکه څنګه چې هغه یو شاعر ویلي دی، وایي په تدبیر چې سا د بام سوری بند نه کړ دا تقدیر ده چې هغه کوټه به څاڅي. نو له دې شعر څخه دې مصري څخه رانیولې، یعنی هر څه چې په ژوند کې موږ کوو هغه یو پلان ده. یعنی که موږ وغواړو که ونه غواړو، موږ هر څه ته پلان لرو. یعنی زموږ مغز چې دا چې موږ نور باندې پیږو دوی پلان جوړوي اوتومات او موږ هغه کوو. یعنی ژوند کې پلان اساسي شی
په ژوند کې د پلان شتون کومې ګټې لري؟
لکه څنګه سیمه ویل دا ډیر زیات مفید تمویدلی شوی په ژوند کې، یعنی ډیر مهم شی ده. یعنی که چېرته موږ پلان ولرو موږ وخت دومره نه ضایع کیږي. لکه یو توکلی سړی وخت مو نه ضایع کیږي، موږ کولی شوای چې ډیرې ښه فیصلې وکړو د پلان په واسطه باندې، د هومره زیات پر یو کار باندې پیسې راسه مصرف نه سي یا زیاتې پیسې وګټو خپله، او کولی شوای د پلان په ذریعه باندې موږ یو سخت کار اجرا. لکه یو مثال، البته غربي مثال ده، وای که چرته یو انسان وغواړي سی وخوري دا امکان نه لري. وخت تر موږ څو چند غټ ده موږ خورای شو، لیکن پلان دا ده چې موږ وخ اول چیکو ټوټه ټوټه کوو، بیا ورسته واړو واړو غوخي لغنو خرو، بلا خره وخت به داسې راسي هغه مکمل نه وي. نو دا دی پلان تر ټولو مهم اصل ده چې موږ یو ډیر ناشونی کار انجامو دی پلان په واسطه باندې او خپل هدف ته رسیږو.
سلام صاحب، اوس برا شو هغه کسانو ته چې ځینې کسان داسې شتري چې مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې توکلي کار کوي، پلان نه لري، ولې دوی پلان نه جوړوي؟ دلته لا تاسو څه ګورئ؟
د دې تر شا زیات خلک زیات فکرونه شاید ولري، لیکن زما په نظر باندې څو ډوله خلک پلان نه جوړوي. یا خو دوی تنبل دي، دای له وسه نه کیږي چې مخته تر مخته کار تراحه کړي، د هغو مکمله نقشه واچي، پلان جوړ کړي او بالاخره قدم په قدم لاړ شي او دا کار وکړي. یا خو دوی په هغه اندازه باندې پوهېږي نه، سر یې نه ورباندې خلاصېږي، د پلان په ګټو نه پوهېږي، نو ځکه دوی پلان نه نیسي یا پلان نه کوي. کنیو که هر څوک په دې باندې پوسی، نو دا مهمه ده، دا په ژوند کې یو اصل ده.
دا د پلان نشتون او د پلان په نشتون په صورت کې چې کوم کار کوي هغه کار به څنګه وي، پایله به څنګه وي ستاسو په نظر؟
موږ هدف ته نسوای رسیدلای په هیڅ صورت سره. که چیرته پلان موږ سره نه وي، موږ سل په صد صحیح کېدای نسوای. موږ تاسو یې د پنن سبا ژوند کې وینو، ډیر لایق شاګردان ځوانان خلک وي، وي پلان نه لري، ناکام وي په ژوند کې.
دا پلان نظر لودل ټولنه ته هم ستونزه جوړوي کنه؟
بالکل، کله چې ته پلان ونه لري، یو 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 کار دی انجامولو لپاره پلان ونه لري، نو ته به څنګه وکولای شوای پر صحیح لار ولاړ شي؟ ډیر خلک وي یو کار کوي په نیمایي کې هغه پاتې شي ځکه چې پلان نه لري. نو خو دا هدف ته چې زه باید پلانې کار وکم دا خوب لیدلی، نو شاید هغه له غلطو لارو څخه تاکي. دا خپل ټولنې ته تر ټولو غټ خطر ده او ضرر ده.
سلام صاحب، راځو روسي پوښتنې ته چې ښه پلان څنګه جوړ کړو او کوم پلان ته موږ ښه پلان ویلی شو؟
د پلان تر ټولو مهم او اساسي رکن دا ده چې ته باید هدف دې مشخص شي او هغه هدف داسې هدف وي چې هغه امکان فزیر وي، یعنی هغه ترلاسه کولو امکان ولري. ورسته له هغه څخه تاسو دغه مشخص هدف لپاره واړو واړو پلانونه جوړوي، لارې ورته پیدا کوي. موږ هغه پر کاغذ باندې او وخت هم په نظر کې ونیسي، دغه اقتصادي یا مصارف هم په نظر کې ونیسي.
ډیره مننه کوم هغه. سلام
سلام.
درنو اوریدونکو، راځي چې د خپل ژوند ټولې چارې په پلان مخته یوسو، ترڅو هم د وخت سپما مو کړی وي او هم خپل ژوند کې بریالي ووسو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوم. تر بیا ښه چارې.
دسترگو بلا وقت ما جانا نظر زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما راشا زما
دستر کو دور دست پینو میں اس کے بنا وجہ نہ نظم